شوی دی نورو سمماغسی ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي. ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینې مخکې لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، سو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د کلو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر خزو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 12 زیارتوال ول چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوی. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید. او دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د د ساحلی لوی په لار کې وغورځیده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
د نشي پر خدود وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، ترڅو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیايي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا په ډرامه کې واورو.
رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشه.
کماندان صاحب مون پریگده دا ما شون نروغ ده خیر ده دکتر ده بیایو.
درخکت اشه دیر خبری مکوه.
اوز خپروانه پا یو راپور پیل کهو. بریتانوی رسنوی راپور ورکلی چی د افغانستان د تاریخ څخه جوړ شوی هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړ شوی دی. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 500 ډالرو څخه و 300 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټر تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال پورستیو میاشتو او د 2024 کال پلومریو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپאי هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاق سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوی، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 1,000 ډالرو څخه 1,580 امریکایي ډالرو ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاق په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
چوک چه کوکنار یا بنگی کری او یا پا غرونو که سنتی نشهی مواد جوڑوی تا دی کار لپار خپل امیر المؤمنین جزا تکلی دا. مقدس دوسیه هم لرو چه زین مواد پا غیر قانونی دول دا باندی چخ افغانستان ترول کیگی. باید نریوال طولان پا دی برخه که افغانستان هیر نکلی.
افغانستان پراموش نکنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه افیل مې ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ را کزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو للارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کرشمیرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې څو میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې دوی میاشتې ورې و تر هغه خو نو خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و ډوډۍ هم نه و مسلمانان مړه شو 15 نفر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3,000,000 ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 15,000,000 هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهراني مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. خغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دهي د یو روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یمه چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي، او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایي کارکوونکي بل خصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق او ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال ده ته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حل سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار که چې موټر رال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو،
اقتدار نه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالی ور اغوندم.
ژر کوه، نه وخت کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ټولکه، دا زما دی ونډیواله امانت دی، خار ته را سره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه بیا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ماتړنه وه.
ورختا کېږم، تر موټر زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزې دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخځي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی سم. پام کوه چې ماشوم پسې زدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره. هله خزی، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه وروره، که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لې ته پاتې که چې زه دې تلاشي کوم. ها، دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که. ها، دا دی وګوره. دا چې څنګه وګورم، اونه یې ځینې خلاص که. څومره ښه وي ته دی، ولې را ویښوې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که. ها، دا دی خلاص مې که. ته را دی خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو. څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یمه.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وه؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل. او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
زما بیوسا ارمان ستړی